په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. مخکې دی چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه د دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو، یعنی د 2021 کال د اګست په 16مه وشو، 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا یې مخکې په اړه کړې وه. د فرانس پرس په وینا د بیا کتنې د ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و، او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. دغه څېړنې د ټیم یو بل غړي هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې ځینو سرتیرو ادا کړی و چې دوی بریدګر په نښه کړی و او کولای شوای چې دغه برید مخه ونیسي، خو اوس دوی ته څرګنده شو چې دا خبره درسته نه ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یو لړ پوړي چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کولی شي لامل یې د پوهنتونونو وده ده. دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني نن دوشنبه په کابل کې په یوه غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړه او ویل د افغانستان د پوهنتونونو ولتیا هم باید لوړه شي. خغلی حقانی د افغان امریکایی پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي، د ماسټری او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې داسې مهال د پوهنتونونو د ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې 1.5 کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوي دي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوي تعلیمي او تعلیمي تسری ته کومه اشاره ونه کړه. سپین مانی وای په تیرو 2 ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپین مانی د ملي امنیت وایان جان کربی نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید د دغو مرستو د دوام شاهد اوسي. رویترز خبري اژانس له یو امریکایي خبري شبکې سره د جان کربی د مرکې په حواله ویلي پر مرستو بار څه باندې 200 لارې غزې ته رسېدلې چې یوازې 100 لارې تیرو 3 ساعتونو کې غزې ته داخلې شوې دي. په غزه کې د حماس او اسرائیلي پوځیانو څه باندې 6 میاشتنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی. حماس چې اروپایي ټولنه وو امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني ویلي په دغه جګړه کې نږدې 40,000 کسان وژل شوي، لسګونه زره ټپیان او ګڼ شمېر هم بېځایه شوي دي. ټاکل شوی ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبې شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه به ترسره کوي. سرچینې دغه راز ویلي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیکې په اړه بحث دی. ایران غواړي دغه نلیکه د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه دغه سفر په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدي او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ورښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. ازادي راډیو او ری اوړاندې په خبرونه کې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سره بیر په هغه وخت کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځې ډیر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی و چې دغه بهیر سره لنن نه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسؤل سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پرې دا پروسه پیل شوی نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند یو کروندګر
مکمل سپین دی لکه واوره چې پر سیدې.
د په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راستو د خبرونه لومړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلې دوته په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان د حکومت غوښتي دي چې دغه بهیر عملي نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. نور حالی دی امید زهیر مل پرپورت کی
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له هیواد ووزي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نور سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو په اړه اندېښنه ښودلی. د سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ ځای پر ځای کېدنې روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ د پی او آر یا د سب سند لرونکي او اے سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل پاړه څه نه دی ویلي، خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او اے سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووزي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ
هغه یالته هغه علاقو ته ورځي او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې ستاسو سره وخت تاسو ولنټیرلی ووځي. او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې کوم علاقې دي پښین چمن او دغه هلته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارډ اوردر ځای دی ووځي. لکه هلته دوی دا توپیرم نه پکې کوي چې کوم اے سی سی کارډ دی یا پی او آر کارډ.
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشت یو کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي راډیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دی چې تاسو ورسره موږ په کده کې ټول خلک دغه کارتونه لري آشنا کارتونه په وار کارتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او اے سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او اے سی سی کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي. زمری چې له تیرو 15 کالو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې میشته او د پی او آر کارډ لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډېر په تشویش یاستو او د پاکستان دولت نه او د جامعې بین المللي نه خواهش کوو چې دا یا د مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار سرمایه جمع کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. د دې ترڅنګ په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته اے سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنې سر له نن له هغه هېواده د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د اے سی سی په نوم کارتونه لري یعنې د افغانستان تابعیت کارتونه ورکړل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوان عالمي افغان سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلی دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
دغه نن تقریبا یوه بجه ما د یونیسیار سره هم خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره هم په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلي اوس بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه ستاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقونو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډوو نه پیلو؟
زموږ لپاره خو تر اوسه پورې چا کوم رسمي رسمي راپور نه درا کړای فقط څونه زمونږ د یونیسيار سره په تماس کې یو او غوی مونږ ته ویل دي چې مونږ یو لیست مکمل مو جوړ کړی دی چې د څوک چې یونیسيار کې سونه لري او څوک چې په شار کې کیس لري او د موجوده سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي او دا پروسه صرف دغه کسان د فارا د سي 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 کارت لري
ای سي سي کوم کارتونه دي او څو وخت دغه توزیع شوی او څومره کسان نو تورکل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي
مونږ دوه رقم ماجرینو کارتونه لرو یو پی او آر کارتونه لرو یو ای سي سي کارتونه لرو پی او آر کارتونه په 2015 مو څلور مشپګم کال کې ماجرینو تورکل شوی تقریبا 1,400,000 یعنی 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوی دي او ای سي سي کارتونه په 2014 او 2013 کې تقریبا توزیع شوی دي تقریبا 8,00,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي
یعنی اوس خطر دی همدغه ای سي سي کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي
چون دا دوام پړاو ده دا صرف هغه کسان اخراجی دي چې ای سي سي کارت لري تقریبا 8,00,000 کسان یا 8,000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسېږي او د ای سي سي کارتونه لري دا پروسه دی خلکو ته پاره ده
په لومړي پړاو کې مخکې دی چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې ډیرو افغانانو په خپله خوخه له پاکستان ووتل آیا څه مو اوریدلی کوم راپورونه تاسو درسیدلی دي چې لمخ کې په خپل خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي
چې تر څومره زه معلومات درم چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی 15 کال لاس کال شل کال در تیر کړی دي او وی دلته ټول خپل کاروبارونه لري خپل څوک دکان څوک یو غړکای کاروبار تر اوسه پرې موږ ته د سې کوم راپور نه درکړل شوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته به وختي تر اوسه پرې د سې کوم راپور موږ ته نه درکړل شوی
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره مرکه و د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېرې اغېزمن کړي او مرستې ته اړ کړي دي یو ان ایس سی آر نن په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی نو جزئیات دې امید زهیر مل پرپورت کړي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي یو ان ایس سی آر د توشنوی پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده د سازمان زیاته کړي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جونو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم سرپرست نه لرم د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو لما خپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه لشکنجې سره مخ یم
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس به دند ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دند شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده طالبانو واک ته بیا ځلي رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو ټولنیز ژوند سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله الدین پر رپورټ کې اورئ.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیلو د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراري او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هج اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو خواو اندېښنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی که څه هم اسرائیل ته د توجیه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګري په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیلو چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې یې څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټه الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بي پیلوټه الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شنډه شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوې هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي وژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بای پریکړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوره کړي. نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران به حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. ښاغلی خادم په وینا افغان لوري یعنی د طالبانو حکومت پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې له نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. ښاغلی دم سره زموږ همکار مرکه کړی او په پیل کې پر اسرائیل دی ایران د بریټ په باب پوښتلی چې ایران ویلي دا بریډ د خپل پوځي قومندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې هم دا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن پوته، همدارنګ د مرکزی حماس، همدارنګ نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسولیت باندې حمله کول دوه اثرات یا دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیلو غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوتڅنډنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د پاره دا و چې بل دوی حمله وکړي، دوی مختل چې د دنیا خبرګرونه وګوري او په داخل کې د خپل خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شنه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حمله تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حمله تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړکې چې وي دا هغه نه پیسې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیل حمله په ایران او د ایران حمله په اسرائیل باندې دریسو توغندي په ورپلیګل اسرائیل هغه دفاع کړو اوس د پوره خوی اثرات نشته دی. چې ته بیرته اسرائیل حمله وکړي دا په دې معنا بنه چې د نړۍ بڑی هیوادونه امریکا، برطانیا، استرالیا، کاناډا او دغه ټول غربي هیوادونه د اسرائیل تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې، نو تاثیرات یې په ټوله دنیا باندې کېدای شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ریزه کېدای شي. افغانستان خو آلریډي وارد مخه د مشکلات سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشتون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې
خادم صاحب څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړل. نظر د غوی دا و چې دوی هم د یو شمېر نورو سیاسي چارواکو په رقم ایران نه ملاتړ وکوه، د ایران لوری ونیو او دا یې له ایران نه مشروع دفاع وبلله. څه فکر کوئ د سیاسي اړخ نه پر افغانستان باندې په ځانګړې توګه د طالبانو حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی ته څه تاثیر درلودلی سي؟
زه فکر کوم چې افغانستان له ډېر عجیب بحران نه تیریږي او دغه بحران یې څو بودی دی. یو طرف لکه څنګه چې ما وویل په داخل کې د حکومت کمزوري ده چې هغوی د فقر او د غربت او د کاریابۍ او د دغې مسلې سره لاس او ګریوان دي، نشي کولی چې هغه اقتصادي مشکلات حل کړي. بل د خلکو شکایتونه ډېر زیات دي په سیمه کې او په نړۍ کې د دوی پېژندنه ده. دا ټول هغه لوی عظیم مشکلات په نظامان کې د داعش مسله ده، داسې نور سیاسي مخالفتونو مقابلې دي چې دوی باید هغې په اړه باندې فکر وکړي. جذباتي احساساتي پیغامونه ورکول یا طرفونه نیول دا د افغانستان په سود باندې نشي کېدلی، ځکه اول سړی باید خپل کور ساس کړي، په خپل کور کې مشکلات حل کړي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم له ایران سره تړلې یو موضوع اخلو. د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو کډوالو په ورتګ اوسېدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې آن د اوسېدو اجازه هم لري. د دې ولایت په شمول د ایران په اکثرو ولایتونو کې افغان کډوال میشتي، که څه هم په دې اړه نه دي ویل شوي چې دغه پریکړه به په د کومو هیوادونو پر اتباعو عملي کیږي، خو ویل کیږي چې ډیر افغان کډوال به له دغه پریکړې متاثره وي. نور حال په دې رپورټ کې
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خپور کړي خبر کې ویلي چې د کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه استل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اسلویا کلي ممنوعه سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته، او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم د کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواد د ایستلو لپاره اقدامات شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډېریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
خودم پیش ببریم قیمتي هم نرین یا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کناوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میدن.
لحق ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی متس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. آن زه خپله هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي یم، ویرېږم چې ما افغانستان ته ونه لېږي. او په رمځایونو کې هم خلک ډېر ځوروي، پولیس هم چې خلک نیسي ډېرې پیسې ترې غواړي.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمېر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمېر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ، همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری واش په ورځ کې هم د یو شمېر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوي دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل چې د ده غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی منده پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله اوبو کې ډوب دی.
د هلمند د مارچي ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي راډیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلې وسول چې غنم په مکمل پر مخ خلاص کړل. دیوال ویش په خامخه داسې وډسوي او دوه نغه ټغه ټم هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپندې لکه واره پر سیدا.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پر لپسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله 3 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي او لشپک سو شپک ډیر کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنی ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 580 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغو تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوخته ده. په کندهار کې طبيعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت له امله
اتش پیته کورونا په جوزی او بشپل ډول ویجرسوی 233 پسونه مرسوی او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، اورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې.